السلام علیکم، ستړی مشه، سهار مو بخیر. وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. زه صفیح الله ستنگزیم، تاسو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته ښه راغلاست. وایم نن جمعه ده، 14 کال د وږي لسمه، د 2023 کال د سپتمبر لومړی. پیل په خبرونو کوو. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پختونخوا ایالت کې یو ځانمرګي برید لږ تر لږه 9 سرتیري وژلي او 15 نورې ټپیان کړي دي. دغه ځانمرګي برید د خیبر پختونخوا د بنو په جاني خېلو کې د پاکستان د پوځ پر یو کاروان باندې شوی دی. د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ د پیښې غندنه کړې ده. هغه لیکلي د 9 عسکرو په وژنه سخت خپه شوی دی. تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د طالبانو د حکومت یو پلاوی ایران ته د سفر پر مهال له ځینو شرکتونو سره د افغانستان د اوسپنې پټلۍ پر پراختیا خبرې کړي. د طالبانو د ریل لارې ادارې په یوه خبر پاڼه کې چې پرون پنجشنبه په خپله ویب پاڼه خبره کړې، ویلي ایران ته د پلاوی مشري د همدې ادارې مشر ملا بخت الرحمن شرافت کوله. خبر پاڼه کې راغلي پلاوی د ایران د کنسرسیوم د غړو شرکتونو له مشرانو سره په کتنه کې له هغوی غوښتي چې په افغانستان کې د ریل لارو پر پروژې پانګونه وکړي. خبر پاڼه کې راغلي چې د خواف هرات د اوسپنې پټلۍ د دویم پړاو د څلورمې قطعې جوړول د ریل لارې ادارې یو لومړیتوب دی او په جدیت یې تعقیبوي. د خواف هرات د ریل لارې کار په 1986 کال کې په ایران او 1995 کال کې د افغانستان دننه پیل شو. د دغې پروژې د لومړني پړاو چارې په تیر پسرلي کې بشپړې او پر دې لاره د محمولو انتقال پیل شو. یو شمیر پاکستانی رسنیو په پیښور ښار کې د یوې شپږ کلنې افغان نجلۍ د وژلو خبر ورکړی. اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د پولیسو په حواله ویلي دغه ماشومه د سه شنبې ورځې په ماښام لا درک او جسد یې د چهار شنبې په ورځ د ګنیو په پټي کې پیدا شوی. د ورځپاڼې په باور د لومړنیو معلوماتو له مخې پر دغې نجلۍ له وژلو مخکې جنسي تیری هم شوی. تر اوسه د پیښې لامل او انګیزه نه ده معلومه. د بدخشان په یوان ولسوالۍ کې د طالبانو د یو قمندان په ګډون شپږ تنه ټرافیکي پیښه کې وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. په بدخشان کې د طالبانو د امنیه قمندانۍ په یو خبر پاڼه کې ویلي پیښه پرون هغه مال شوې چې د دوران خیورس په نوم دغه قمندان د کورنۍ له غړو سره د خپل زوی واده ته روان و چې هایلاکس موټر یې چپه شو. دوران پراخ کې د طالبانو د یو کنډک قمندان و. نور وژل شوي څلور نارینه او یوه ښځه ښودل شوي. د ایتالیا یو لوړپوړی چارواکی وایي هغه کس چې د خپلې 13 کلنې لور د قتل په تور تر تعقیب لاندې و له پاکستانه ایتالیا ته انتقال شوی او هغه هیواد کې به محاکمه کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې شبار عباس د تیر کال په نومبر کې د پاکستان په ختیځ کې د خپلې پیغلې لور د قتل په تور نیول شوی. د تورن کس لور د 2023 کال په اپریل کې وروسته له هغه په ایتالیا کې تریت هم شو چې پاکستان ته یې د واده په خاطر له سفر کولو ډډه وکړه. د ایتالیا د عدلي وزیر کارلو نورډیو ویلي دا یو لوی جنایت وروسته د عدالت د ټینګښت په لور یو ګام دی. هغه ویلي تورن کس ایټالیا ته پر لار دی. دغه کس د خپلې لور وژل رد کړي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی وایي هیواد یې له هغه شمېر څخه زیاتو جنګي جټ الوتکو ته اړتیا لري چې ژمنه یې ورکړل شوې ده. زیلینسکی د پرتګال له ملي رسنۍ سره په یو ټلویزیوني مرکه کې چې پرون خپره شوه ویلي اوکراین کې د اغیزناکې هوایي قوې لپاره 1600 جټ الوتکو ته اړتیا لري. هغه وایي دا شمېر الوتکې له دوی سره مرسته کوي چې پر خپل فضايي حریم د روسیې د برلاسي مخنیوی وکړي. زیلینسکی وایي د تر اوسه د 500 پورې F-14 امریکایي جټ الوتکو د ورکړې ژمنې له اروپایي هیوادونو څخه ترلاسه کړي. ډنمارک، هالند او ناروې هغه اروپایي هیوادونه دي چې اوکراین ته یې د دغو جنګي الوتکو د ورکړې ژمنې کړي. په عراق کې ځینې قضایي سرچینې وایي په دغه هیواد کې یوې محکمې 15 تنه د یو امریکایي تبع سټیفان ترول د وژنې په تور په عمري بند محکوم کړل. یوې قضایي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط فرانس پریس اژانس ته ویلي په محکوم شوو کسانو کې څلور د عراق او یو د ایران تبع دی. د سرچینې په وینا 15 وړو محکوم شوو کسانو د قتل په جرم اعتراف کړی، خو په وینا یې دوی یوازې د وژل شوي امریکایي تبع د برمته نیونې نیت درلود. یوې بلې قضایي سرچینې هم د نوم نه ښودلو په شرط د محکمې د حکم د خبر تایید کړه. فرانس پرست عراق د کورنیو چارو وزارت په حواله لیکلي سټیفان ترول د تیر کال د نومبر په 10 په بغداد کې د موټر چلولو پر مهال په مرمۍ ووژل شو. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه مو واورېدل. کولی شئ د دغو خبرونو د تفصیل لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ. اوس ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمېر فعالو افغان مېرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. پر پاکستانی پوځیانو پرون ناوخته برید شوی چې پکې لکتر لګه نه پوځیان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په پاکستان کې د راپورونو له مخې یوې ځوانې افغان نجلۍ ځان وژلې. کارپوهان وایي بهر ته د تګ په تمه په پاکستان کې انتظار افغانان له سختیو کړیږي او له امله یې دا پیښې رامنځته کیږي.
دا خودکشي چې بلوز شوي ده اثر یو واقع نه ده او ډېر افسوس به وي چې مونږ نورې مو اورو دا خبرې ډېرې به مونږ ته پته هم نه وي لګېدلي چې څه به شوي. خو چې کوم ژوندي هم دي ای نیم لیونۍ دي، دا انساني مسله ده او دې خلکو څه انتظام پکار دی.
طالبانو د قانونو د لویو قراردادونو په اړه هم درته راپور لرو.
شپږ میلیارده 550 میلیون ډالر به دوی صرف سرمایه گذاری کوي. د دوی له سرمایه گذاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به وي او ټول عواید د ملت او د دولت په کې څومره وي.
په کندهار کې د خښتو او کلالي لوښو بټیو خلکو ته روغتیایي ستونزې پیدا کړي.
دا چې په تکلیف کړي چې کلیا ورکړو ګرده تک تور کې دا د غیر لویږي دا د دانې رالویږي یعنی فاضاب شنیان ناجوی ناجو د شتونې ودرېږي دا د دانې په اسپننه زبرې دغه ناجوی
دردې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
بیا مو هم خراغ لاست وایم. راځو د پروګرام اول مطلب ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو له یو شمیر فعالو افغان میرمنو سره د افغانستان پر بشري وضعیت بحث کړی دی. فریدون سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په اړه د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي او ټاکل شوې دغه ارزونه تر راتلونکو دوو میاشتو پورې بشپړه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمیر نږدې 2 لک ته رسېدلی چې د طالبانو له حکومته پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د موضوع تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي همغږي کوونکي او یو شمیر خزینه فعالانو بحث په افغانستان کې د خزو د بنسټیزو حقونو پر مسالو ورټولو. د افغانستان په تړاو د خزو فورم په نوم یوې ټولنې د ملګرو ملتونو له همغږي کوونکي فریدون سینیرلی اوغلو سره د لیدو کتو خبر پرون پنځشنبه پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر خپور کړی دی. دوی ویلي چې افغان میرمنې دا مهال د خپلو بنسټیزو حقونو څخه بې برخې دي او ټینګار یې کړی چې ښځې د افغانستان په یووالي کې رغنده رول لوبولی شي. د افغانستان په تړاو د ښځو فورم د ښځینه فعالانو یوه ټولنه ده چې له افغان او بهرنیو ښځینه فعالانو او سیاستوالو څخه جوړه ده. دوی که څه هم د ملګرو ملتونو له ځانګړي همغږي کوونکي سینیرلی اوغلو سره د خبرو ډیر جزئیات نه دي ورکړي، خو سینیرلی اوغلو دا مهال د افغانستان په تړاو د یوې خپلواکې ارزونې مشري کوي. فریدون سینیرلی اوغلو چې ترکی ډیپلومات دی په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش لخوا د افغانستان د ځانګړي همغږي کوونکي په توګه وټاکل شو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک له مخې دغه ډیپلومات ته دنده ورکړل شوې چې د افغانستان وضعیت په خپلواکه توګه وارزوي او خپل راپور د 2023 کال د نومبر میاشتې تر 18 نیټې پورې بشپړ کړي. اوغلو په ډیپلوماسۍ او نړیوالو چارو کې 40 کلنه تجربه لري او نوموړی له 2014 څخه تر 2023 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د ترکیې دایمي استازی پاتې شوی. معلومه نه ده چې د افغانستان په تړاو د ښاغلي اوغلو د ارزونې پایلې به څه وي، خو په خاطر دې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ د افغانستان بشري وضعیت خپلو 2 راپورونو کې اندېښمنوونکی بللی دی. بینټ په خپلو راپورونو کې طالبان په جنسیتي تبعیض تورن کړي دي او ویلي دي چې د طالبانو حکومت د ښځو حقونه په بېساري ډول تر پښو لاندې کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغه غوښتنلیک د لاسلیکونو شمیر 2 لک ته نږدې شوی چې د طالبانو له حکومت پکې د بشري حقونو د سرغړونو د پای ته رسیدو غوښتنه شوې ده. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د نړۍ په کچه د دغه انټرنیټي یا انلاین غوښتنلیک لاسلیکونکو ویلي چې د افغانستان د خلکو په څنګ کې درېږي او د حق لپاره یې غږ اوچتوي. تر دې وړاندې بېلابېلو نورو نړیوالو بشري ادارو هم په افغانستان کې پر بشري په ځانګړي توګه د ښځو پر وضعیت اندېښنې ښودلې، خو طالبانو دا اندېښنې بې بنسټه بللې دي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې ښځو ته یې د شرعي اصولو او ټولنیزو دودونو له مخې حقونه ورکړي او په وینا یې نړیوال دې چاره کې مداخله نه کوي. د طالبانو حکومت واک ته له رسېدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړي دي. دوی 13 دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند اعلان کړل او ورسره یې د ملګرو ملتونو په ګډون په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار کول هم منع کړل. د طالبانو حکومت د ښځو په وړاندې په تر ټولو تازه اقدام کې د بامیانو د بند امیر پارک ته د شرایطو تر برابرولو د ښځو ورتګ بند کړ، او له هغه وړاندې یې ټول هیواد کې د ښځو شاوخوا 1200 سینګارتونونه هم وتړل.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیری ساعت اوریدلی شئ.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.90،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.25 او 0.25 مترو.
ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
وربشو پاکستان ته د پاکستان پوز تایید کړی چې په خیبر پختونخوا ایالت کې پرون وخت یو ځانمرګ بریډ لکتر لګ نه تنه سرتیری وژلی او 15 نورې ټپیان کړی دي. ځینو نورو سرچینو بیا د ټپیانو شمیر تر 100 کسانو پورې ښودلی. پر دغو پوځیانو پرون ناوخته پنجشنبه بریډ شوی دی. تر اوسه کومې ډلې د بریډ مسؤلیت نه دی منلی. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د پوز د اماړیکو دفتر وایي ځانمرګ له یو موټر سایکل په استفادې د دوی د پوځیانو پر کاروان پرونی بریډ کړی دی. د پاوز په اعلامیه کې راغلی چې په بریټ کې لږ تر لږه 9 سرتیری وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ازادي راډیو مشال څنګه تر دې وړاندې راپور ورکړی و چې د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه جانخیلو کې د پرون ماښام بریټ 9 تنه وژلي او د یو ملکی قراردادي په ګډون یې لشلو ډیر نور ټپیان کړي دي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انوار الحق کاکړ پر ایکس ټولنیزه شبکه یا په خوانی ټویټر دغه بریټ غندلی او لیکلی دي چې د نه سرتیرو پر وژنه سخت خواشینی شوی دی. د چارواکو په خبره په دغه بریټ سره د روان 2023 کال لپاره په شمالي وزیرستان کې پر امنیتي او پوځي سرتیرو د ځانمرګ بریدونو شمیر شپږو ته ورسید. تر بیګانه وخته پورې د بریټ مسؤلیت کومې ډلې نه ومنلی، خو تر دې وړاندې تحریک طالبان پاکستان تر ډیره د ورته بریدونو مسؤلیت منلی دی. تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی له 2023 کال راهیسې پاکستان کې پر امنیتی ځواکونو بریدونه ډیر کړی دي. پاکستانی چارواکو تل تور پورې کړی چې ټي ټي پی په افغانستان کې ځای پر ځای دي او له همغه ځایه دا ډول بریدونه پلانوي. د طالبانو د حکومت چارواکو بیا دا تورونه رد کړي او په تکراري ډول یې ډاډ ورکړی چې هیڅ چاته د افغانستان له خاورې د بل هیواد په ضد د فعالیت اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو لنډمهالي وزیر جلیل عباس جیلانی د چهارشنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو حکومت په پاکستان کې د بریدونو یو شمیر عاملان نیولی دي. ښاغلی جیلانی له خبریالانو سره یوه غونډه کې ویلي د طالبانو حکومت د دغو مشکوکو کسانو د نیولو په اړه اسلام آباد ته معلومات ورکړي. هغه په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو چارواکو هم تر اوسه د پاکستان د بهرنیو چارو د لنډمهالي وزیر پر خبرو تبصره نه ده کړې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه د وسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي. دا تړونونه د 6.5 میلیارډ ډالرو څخه په زیاتې پانګونې له کورنۍ او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. کسام د طالبانو حکومت دا د افغانستان پیو صادراتي او صنعتي واد د بدلولو لپاره یو لوی لاسته راوړنه ګڼي، خو د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمه او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فاکتورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج پروسه کې روڼتیا موجوده وي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر ریپورت کې.
کتم طالبانو پر افغانستان د بیا ځلي واکمنۍ لپاره وروسته د قانونو د استخراج په برخه کې وړه او کوچنی هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د وستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې به ساري وبلل شي. د دخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینګ، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د قانونو تړونونه د پنجشنبه په ورځ له شمیر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیه هیوادونو د شرکتونو په ګډون له شمیر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یو جوړ شوي خبری کانفرنس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان په صادراتي او صنعتي واد بدل کړي. هغه زیاته کړه
6.5 میلیارد ډالر به دوی صرف سرمایه گزاری کوي. د دوی له سرمایه گزاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عواید دی ملت او د دولت په کې څومره سر بوجاس 60% دی امارات دی، 80% دی دوی دی، سر زره مرکړي دی، 55% دی نظام دی، څلور چلو فیصد دوی دی او اوس په نڅلور واړه بلاکونه دیار لس فیصد دی نظام دی دی افغانستان دی خلکو دی او و اتیا فیصد دوی دی
خغلی د لاورت دغه قراردادونو د سرنګوالي پاړه او تر څو وخت بولې ته وړاندې شوی وو او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستې و څه نه دی ویلي د طالبان حکومت د خپل اوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لوی تکیه د افغانستان په قانونو کړي او ښکاري چې دوی د افغانستان د قانونو استخراج د خپلو پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي د طالبانو حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لویه واړه قانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 130 قانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي په داسې حال کې چې په تیرو 30 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه قانونه په قرارداد ورکړي وو خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په داسې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او که زیان د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکتورونه دي خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان امرخیل له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
په دې شرط چې که دغه قانون په شفاف ډول باندې پرانه ډول باندې په اصولي او قانوني ډول باندې بیا کورنۍ یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره تر سره کی نو موږ تاسو بر دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي
خو د افغانستان د پخوانی جمهوریت نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه وړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کیږي کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي د نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح دي دا ټول سوال دی فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو لارې حل او منامې مبدله کې په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي
د طالبانو حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهابالدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې نه یوازې ده چې د عوایدو په اړه ځواب ورنه کړ بلکې ترې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي افغانستان د سرو زرو قیمتي ډبرو لیتیمو اوسپنې کوبالت مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هیواد شمېرل کیږي چې اټکل کیږي ارزښت یې 3 تریلیون ډالر دی
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده
د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دوه کاله وروسته تر دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتلي دي لا هم د ولسمشر بایدن حکومت له دې سره مقاومت کوي چې له طالبانو سره تماسونه ډیر شي ورځپاڼه زیاتوي چې یو شمېر امریکایي چارواکي په دې اندي چې له طالبانو سره دې تماسونه زیات شي او دا چارواکي په دې باور دي چې د 1990 میلادي کلونو په پرتله طالبان بدل شوي دي نیویارک ټایمز لیکي کله چې د 2020 کال د اگست په 10مه وروستۍ امریکایي سرتیرې له افغانستان ووت او د هیواد طالبانو ته پاتې شو نړۍ په افغانستان کې د بشري حقوقو بد برخلیک ته چمتووالی نیوي ورسپانه وړاندې لیکي د طالبانو په اړه دغه وړاندوینه هم خسرا وخته لکه چې کېده ورسپانه د نړیوالو څارونکو په وینا لیکي طالبانو چې له مخکنی حکومت څخه لویدیز ملاتړ کاوه واک ترلاسه کړ انتقامي چلند ته مخه کړه خلک یې وشلې شکنجه کړي او اختطاف کړي دي په مقاله کې وړاندې راغلي دي چې طالبانو نجونې او ښځې له زده کړو ګرځولې حتی سنگارتونونه یې وربند کړي دي د دې مقالې په یو برخه کې لولو چې نن سبا افغانستان له ژور بشري بحران سره مخامخ شوی دی نیویارک ټایمز لیکي طالبان به د بشري حقونو په برخه کې د خپل وسني حکومت د پرسمت پیشندلو یا د اقتصادي مرستو د ترلاسه کولو لپاره د لبیریز غشتونو ته سناسای نه تافش کړی ورسپانه بیا د ملګرو ملتو وروستي راپور ته اشاره کوي چې په کویل شوې دي چې دا نظر چې طالبان تر پخوا نرم شوې دي سم نه دی نیویارک ټایمز زیاتوي چې له همدې کبله د ولسمشر بایدن د حکومت چارواکو ته د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندل د بندیزونو لری کول او د افغانستان د میلیارډونو ډالرو پریښودل لری ښکاری بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن ټایمز له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو لیکلي د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال د چهارشنبه په ورځ له یو شمېر پخوانیو چارواکو وغوښتل چې له تحقیقاتي کمیټې سره د سپتمبر تر اومې خپلې لیکل شوې مرکې تنظیم کړي. واشنگتن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره د څېړنې په خاطر یو تحقیقاتي کمیټه ګمارلې ده. په هغو چارواکو کې چې ښاغلي مکال د هغو د مرکو غوښتنه کړې ده، د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد، په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر روس ویلسن او د بهرنیو چارو د وزارت یو شمېر نور چارواکي شامل دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې مکال په یو بیان کې ویلي دي چې دوی ته څرګنده شوې ده چې له دې چارواکو سره مهم اطلاعات شته چې څرنګه اولې د بایډن ادارې له افغانستان خپل پوځیان وایستل. دې دا هم وایي چې طالبانو ته په شرمناکه ډول د واک د سپارلو په پای کې دیارلس امریکایي عسکر ووژل شول او تر 45 ټپیان شول. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې پر دې وړاندیز به غور وکړي.
ورزو کندهار ته د خښتو او کلالانو بټیو د کندهار اوسیدونکو له روغتیاي او نورو ستونزو سره مخ کړي. دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو چې کورونه د بټیو په شاوخوا کې دی وایي د بټیو دود یا لوګي نه یوازې روغتیاي ستونزې ورته پیښې کړي، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلان وایي د اوس لپاره د استوګنې لسیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خوندانو څخه د ضررناک توکو د نسوځولو وعده اخیستې. نور تفصیل زموږ د امکار پر ریپورت کې.
د پښخانو ملاداد دروتل د نیو ایوالویش پر کالو باندې فروت
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمه اوسیدونکو دی. هغه د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دوه دیالوګي په وجه خپل جامې بدلی کړي.
اول نه توانونه دي چې ارش په مرچ بيديو کالي بدلو سر بیا نوراو ټول سره فزاوی نه په کور کې کالي د کوالسو نه کالي اورولسو مشکلات مری بيخي ډیر سره ډیر سره په تکلیف ډیر سره فزاوی کور ادم باندې څه وبس ما داسته دی وبس یعنی په سپینو کالي خو دا د شپې کښنه ستاله لانس ابي زه خوف لاسک نه د پښخانو ملزادو دروتل دي نیو اولويش پر کالو باندې فروت ګر کښنه را مرزان کړي ولاکته شي زمي د دات
په کندهار شهر کې تراویا ډيري د خښتو او کلالوي بټيسته خو زیاتې د استوګني په سیمو کې فعال دي چې خلګي د چاپیریال لکړتیا او لاملې په ناروغي دښته کې دوه شکایت کوي. د جنول سوالي دوه نور سیدونکو ازادي راډیو ټول د خښتو او کلالوي بټي د کورونو په منځ کې دي چې هر ورځ دوی له لوګي یا د څخه پټنګ دي او د تنفسي ناروغي په شمولې بیلابیل نورې ستونزې ورته پیښې کړې دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوي بټي دي د کندهار شهر له رهایشي سیمو د شتون ته انتقال کړي.
معنا مدل ملک دې ګوشخانه واستدم کنده کورس خونه خمه خاصه په تکلیف کېږي د دې د کولا د ګرد را شو کېږي پر د کورو باندې نشانه کلویږي کله خرابې په خلونه نوځي سره به دې مشکل خونه خمه خا په شېږي دا کور د کاغبل لوکوزو ګوشخانه د کلا کړان ګوشخانه د ټوله د پر د صاحب باندې پر د ګرد را شو کېږي.
اج در جانغه دا چې په تکلیف کړی چې کله بار کو ګرد تک تور کې د غیر لویږي د دانې را لویږي یعنی فازابی شنان ناجوی ناجوی ستونی و درېږي د دانې په الکونه نه زبره دا نه جوړي دوه څه دا غون چې دا کوریر استیسته د دې دغه څه چې بل ځای دی جوړي.
د خښتو بټي ډېری په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي او همداراز د کلالوی کوری بیا زیاتی د کندهار شهر په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لګي یا دود پر کورونو ټول وي. د نظر محمد او هدایت لا په نوم دوه کلالان وای دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنی له کورونو لري ځمکه مشخصه شوی و خو لا هم د کلونو په تیرې دوه ورته نه د سپارل شوی.
اسلامی امارات هم کول کړی دی چې دا درک چې موږ ځکه مشترکه چې موږ ګرځې پرې و ځای سو موږ چې سب هم معلوم سي د سارا سب هم خلک را ترځي د شهر هم را ترځي لاسرسي به موږ هم ورته کېږي د دې هم لاسرسي راته
څغه ځای مشت تسلیم سیم نو ټول کوري والا مش په وسلای په ودغې چې موږ حالته ور انتقال سو دا د جزای خلک بوم د مشکله تخلاص سیم موږ بوم د مشکله خلاص شالت به یو مشخص ځای مشت معلومه رغه ځای به موږ ټول یو ځای کوري جوړ کا غځ ځای مشت معلوم سو دی خو راته تسلیم سو نه دی دروسه پیله
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستون زمني خوایي د وسله پاره دا ستوګنی لسیمو د بټیو د انتقال امکان نسته. د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسف وایي د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخیستې چې په خپلو بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي.
د دوی سره دې توافق ته ورسېدلو پیلان خو دا امکانات نه لري چې تاسې د دې اساس انتقال سي، که څه هم پر دې موږ په لوړه سطح هم مجالس کړي، خو د دوی دپاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی. دا چې د اوس دپاره دوی پر دې ځای باندې دي، دوی به هغه څه کوي چې تر خپله وسه پورې د دې مشکلاتو مخه ونیسي. هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا، یا دغه دودکش چې دوی لري چې دود جینځي دا غل ولیدل وی، یعنی هر هغه کار چې هغه د جدود وو د اثرات مخه نیسي، دوی زموږ سره تعهد وکړي چې ان شاء الله موږ به تجمنی.
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو، لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو آلو نصبول جبري سي، او د ټایرونو، ربړونو او پلاستیکونو له سوځولو څخه د مخنیوي جدي هڅې وسي.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 2 1 2 1.
ازادي رادیو ته غوښتست.
ستاسو لا پیغامونو.
سلام، وخت مو په خیر رانګایم. د پکتیا ولایت څخه فعلاً کابل کې ژوند کوم. مننه چې دومره وخت مو راکړ چې د خپل زړه درد تاسو ته وایم. تقریبا 3 کال کې چې د ښوونځي دروازې زموږ په مخ تړل شوې، یو نجونې نشي کولای چې تعلیم وکړي. زه د 12م ټولګي کوم. آخرین کال مې ډیر شوق مې درلود چې پوهنتون ته ولاړ شم، د خپل خوښې پوهنځي ته کامیاب شم. بس ډېرې هیلې مې درلودې، هر څه پاتې شول. باور وکړئ چې ماته افسردګي ناروغي مخې ته شوه، او څو وارې مې د اعصابو دوا واخیسته چې ډېرې جیګرخونی کړم او فکر کړم چې زموږ پایله به څه وي. یوازې زه نه، ټول نجونې هم دا تشویش لري. خو هیله لرم د امارات اسلامي ټولو کارکوونکو څخه چې نور هم دومره ځورول بس دي، ښوونځي او پوهنتونونه خلاص کړي. مننه.
سلامونه، زه شبانه یم. په لومړي سر کې موږ د جمهوریت په دوران کې ډېر ستونزې درلودلې، د چې د هغوی له ډلې څخه یو د کورنیو اجازې وي چې موږ ښوونځي ته نه درلودله لاړ شو. نو کله چې زموږ دا ستونزې حل شوې، موږ وکولای شوای چې ښوونځي ته لاړ شو، د کورنیو اجازې مو ترلاسه کړلې. نو په دې تېرو 2 کالونو کې د طالبان حکومت راغی چې زموږ د ښوونځي پر مخ موږ بیرته د ښوونځي څخه پاتې کړلو، زموږ ښوونځي بیرته بند شول. نو زموږ ستونزې له دې سره ډېرې شولې، او موږ بیخي له ژوند څخه ستړي شولو. داسې احساس کوو لکه په یو تیاره کې چې ژوند کوو. ښوونځی مو بند، پوهنتون مو بند، راتلونکی مو نامعلومه دی. نو زموږ له دولت څخه هیله ده چې زر تر زر زموږ ښوونځي پرانیزي، پر خپلو ودو ودرېږي او خپلې کړې وعدې پر ځای کړي. موږ نجونې وکولی شو خپلو زده کړو ته دوام ورکړو. او زما په اند چې هیواد به څوک آبادوي یا به څوک بربادوي، دا نه ده. موږ په ګډه سره کولی شو دا هیواد آباد کړو. دا هیواد یوازې سړو ته ضرورت نه لري، ښځې هم کولی شي هیواد آباد کړي. که ښځه نه وای نو دا نړۍ به نه وای. نو زموږ له چارواکو مسؤلونو څخه هیله ده چې زموږ ښوونځي پرانیزي او موږ ته د زده کړې حق راکړي. له تاسو څخه مننه چې زما پیغام ته غوږ نیولی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0